سات لس بجې شوې. یو ځل بیا زما اسمت ساروان سلامونه ومنئ په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي. په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. لومړی د دې سات خبرونو واورئ چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
پاسر کې د خبرونو سرچکې په بدخشان ولایت کې یو صلاحتیا افغان سرتیری تر څلور ورځې محاصره ورسته د وسلوال طالبانو ته تسلیم شوی. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیم خبراتورو په راتلونکي دور کې به د اوربند په منصرات پر اوربند هم ټینګار وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. د خبرونو تفصیل: د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې 180 افغان سرتیری د وسلوال مخالفینو لخوا ژوند نیول شوی دی. د بدخشان ولایت ولایتي شورا رئیس عبد الله ناجي نظری لازادي رادیو سره په خبرو کې ول چې دغه سرتیری د وردوج ولسوالۍ د تیر ګران په سیمه کې لڅور زرهسي محاصره وو. نظری زیاتوي چې سرتیرو ته په وخت سره کومي کومکي ځواکونه ونرسدل چې بل اخر دغه سرتیری د سیمه خلکو په منځګړی توپ وسلوال طالبانو ته تسلیم شول. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیم خبراتورو په راتلونکي دور کې به د اوربن په رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوال طالبانو له استازو سره د مستقیم خبراتورو په لومړي پړاو کې هم شامل وو، وایي په هو خبرو کې هم د اوربن مسله یاد وسوه، خو بیا پریکړه وسوه چې بل دور کې خبراتور کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقي د رويټرز خبري اژانس ته ویلي په راتلونکي د پراتلونکو دورو خبرو کې به د دوی د بشری اوربند غوښتنه وکړي او هیلمندي چې مقابل لوري به ومني. د سولې ادالي شورا غړي شاهزاده شهید هم ازادي رادیو ته ویل چې د جګړې بندیدل د افغانستان د خلکو لومړنی غوښتنه ده.
او موږ خپل امیدواري چې د دونه طولانی جنگونو نروسته د افغانانو غوښتنو ته چې دا یو اسلامي غوښتنه ده، ملي غوښتنه ده، افغاني غوښتنه ده او په عین حال کې انساني غوښتنه ده، دې غوښتنې ته دواړه طرفونه اعتناو کوي.
محمد نتقی وای د خبراتورو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټ شورا ورته وای استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. د بغلان په ټنټغوري ولسوالۍ کې یو شمیر ملکی کسان د ناصرګندو وسلوال لخوا برمته شوي دي. د دې ولایت د امنیه قومندان عبدالجبار پر دلینن ازادي راډیو ټول دا کسان چې شمیر یې نه دی معلوم تیر ورځ نه وخته په ټنټغوري ولسوالۍ کې له موټر څخه تر کښته کېدو وروسته وسلوال له ځان سره بیولې دي. هغه ویل امکان لري چې یاد کسان د دوه قومونو ترمنځ د شخصي ستونزو له امله برمته شوي، خو زیات یې کړی چې د خوش کېدو په اړه هڅې پیل کړي دي. پر همدې مهال د دهنې غوري ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي د رادیو ټول چې برمته شوی دوه لستانه دي. تر دا مهاله د دې کسانو د برمته کېدو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د امو سین د سپان د کېدو لامل د جوزجان د قرقین او خومآب ولسوالۍ څخه باندې درې سوه کورنۍ بې ځای شوي دي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې ورځې را په دې خوا د اوبو د زیاتېدو لامل د دوی په لسګونو څاروي هم له منځه تللي او د تګ راتګ لارې هم د خلکو پر مخ تړل شوي دي. پر همدې مهال د جوزجان د والي مرستیال انجینر عبدالرحمن وایي چې د یادو کورنیو ستونزې په کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړې، خو تر دا مهاله یې په اړه کوم اقدام نه دی شوی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سر په جډل بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو شپېته افغاني دی چپله، یو یورو و شپېته افغاني، یو انګلیسي پوند درونه وی افغاني شپېته پله، یو سوډریال شپړه افغاني لاس پله، زر ایرانی تومن اتل افغاني اتیا پله او زر پاکستانی کلاري 509 اتیا افغاني. بیا هم اشاره غلاست. د ایران ته بهرنی چار وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې تر ډیره د ایران او شوروستورو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي موافقه خبرې کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج هیوادونو د دې موافقه په وړاندې ژر عکس العمل وشو او اندیشنه یې پر څرګنده کړه. د خلیج هیوادونو چې د ایران گاونډیان دي په دې اندیشنه لري چې شاید دا موافقه ایران ته لار هوار کړي چې اټومي وسله جوړ کړي، خو امریکا وایي د موافقه د اټومي وسله د جوړولو لپاره پر ایران ټول لارې بندي کړي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباری کوي ملکیانو ته د مرستو د رسیدو لپاره 15 ورځنۍ اوربند اعلان کړ. د سعودي عربستان په رسمي خبري اژانس کې لوي خبرې سیوی خبر پاڼې سره سم دا یو اړخیز اوربند د تیر شپې له نیمایي څخه پیل سوی دی، خو په عین حال کې دا هم ویلي چې ائتلاف د حق ځان ته خوندي بولي چې د اوربند په لړ کې د شاهو سیاغانو له لورې هر ډول فعالیت او خوځښت ته پوځي ځواب ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته د ایران د سفر په اړه په خپله مشوره کې نرموالی راوست. په نوې مشوره کې چې پرون یې خپره کړه، له برتانیانو نور د پخوا په شان په کلکه نه دي غوښتل سوي چې ایران ته بې ضرورته سفر ونه کړي، خو له هغوی غوښتل سوي چې په ایران کې د عراق، پاکستان او افغانستان سرحدي سیمو ته لاړ نه سي. عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو حوض کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه، دوو ځن وژونکو چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلې. دا بریدونه د توز خرماتو ښار کې سوي چې د بغداد څخه 115 کیلومتره لرې په شمال کې پروت دی. ویل کېږي چې چاودنو تر 15 زیات کسان ټپیان کړي دي. د برید ډېر قربانیان د اقلیت ترکمن ټبر اړوند شېګان دي. د توس خرماتو شروال علي حسيني وایي یو ځانوژونکو د لامبو په هغه هوس کې چې لسګونه سړی او ماشومان پکښې په لامبو بوختو ځانته چاودنه ورکړه، او دویم برید کوونکي چې چاودېدونکي مواد یې یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو، د ټپیانو د انتقال پر مهال د هوس د دروازې مخې ته چاودنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د اکتوبر په 22 نیټه د لیبیا په بنغازی کې د حملې په اړه د څېړنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. په دې برید کې څلور امریکایان وژل سوي وو. میرمن کلینټن چې د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخابات لپاره د ډیموکرات ګوند له کاندیدانو څخه ده، د کمپاین ډلې پرون دې کمیټې ته د هغې د حاضرېدو نیټه په ډاګه کړه. د میرمن کلینټن د کمپاین وانیک میرل وایي د دې کمیټې مشر تر دې د تیری ګوډی چې په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو غړی دی یو اونۍ مخکې په دې کمیټه کې د میرمن کلینټن د حضور غوښتنه کړې وه، او نوموړي پرون دا غوښتنه ومنله. په دې وروستیو کې د بنغازی د پیښې په اړه څېړونکي د وزارت پر مهال هیلری کلینټن لخوا د خپل شخصي ایمیل او کمپیوټر کارولو موضوع په یوه سیاسي جګړه بدله سوې. او د قرغیزستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر 14 نیټه په دې هیواد کې د پارلماني انتخابات ورځ اعلان کړي. د ولسمشر الماس بیگ اتمبایوب دا فرمان پرون شنبه ماښام خپور سو، او په کښې د قرغیزستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل سوي چې آزاد، عادلانه او شفاف انتخابات تضمین کړي. په دې فرمان کې همدارنګه د قرغیزستان له حکومت څخه غوښتل سوي چې د انتخاباتو په بهیر کې د عامه نظم او ملي امنیت د ساتلو لپاره ضروري اقدامات وکړي. په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې د ولسي پاڅونونو په نتیجه کې د دوو ولسمشرانو له لرې کېدو وروسته قرغیزستان په یو زیانمنونکي هیواد بدل سوی دی. د 2016 میلادي کال په جولای میاشت کې د دې هیواد په جنوب کې د قرغیزیانو او ازبک ټبرو ترمنځ شخړو کې تر 400 زیات کسان ووژل سول. د خبرونو پای.
لاس په جیا واته د خپې شوې تاسې زموږ اخلاصادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنی وی دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه واوري. د ازادي رادیو د روانې خبرونه په دوام کې د افغانستان د حکومت لورې د سولې د خبرو پر اساس کې پړاو کې پر اوربان ټینګار کوي.
خلک اله امیدوار کېدې شي چې په دې دور مذاکراتو کې په دزبندۍ باندې توافق وشي.
د برخشان د ولایتي شورا رئیس وایي 180 افغان امنیتي ځواکونه د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې دي. د پکتیکا په انګور اډه کې د پاکستان له لوري د تاسیساتو د جوړولو په اړه د سیمې د اوسیدونکو له شکایت وروسته دفاع وزارت وایي
منګ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتي متر خاورم یا ونیسی او یا په اقتصاد جوړ کی.
هند افغانستان ته زر بسونه ورکوي. په دې خبرونه کې د کابل رسپانو ته کتنه کوو او د غرس دوه ونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. د وسلوالو طالبانو سره بل د خبرو بل دور کې به افغان حکومت د اوربند پر مسله ټینګار وکړي. د حکومتي لوري د یو مذاکره کوونکي په وینا د اوربند موضوع به د دې خبرو د ایجنډا په سر کې وي. د سولې د شورا یو غړي هم ازادي رادیو ته ویل د اوربند لټینګېدو پرته د باور جوړولو لپاره زمينه نه برابرېږي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان باندې کوي.
د افغان حکومت د هغه هيئت یو غړي چې د وسلوالو طالبانو لاستازو سره په بل ډول خبرو کې برخه اخلي وي د خبرو اترو په دې ډول کې به چې ټاکل شوی راتلونکي ونې تر سره شي اساسي ټینګار پر اوربند وي. په بریدونو او جګړو کې هر ډول کمی یک موقتی هم وي کولای شي د افغانستان د سولې بهیر پیوړی کړي. د افغانستان د سولې د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد هم په همدې باور دی چې له یو اوربند پرته د افغانستان د سولې په بهیر کې د باور ترلاسه کول ممکن نه دي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په دزبندۍ باندې توافق وشي، کلی شکل باندې که په نسبی شکل باندې، مختیی دایمي، ولیکه دزبندۍ و نه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نشي، او چې اعتماد نه یو لسونه به همکاري ونه کی. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو د لارې چې دزبندۍ مسله جدي ونیول شي، دا د اعتماد سازۍ لپاره اهمه نقطه ده.
د اوربند په اړه ټینګار په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی چې درنه مرګ شوبلې هم اړولې. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې وسلوال طالبان به د اوربند سره موافقه وکړي کنه. له بل پلوه دا هم نه ده معلومه چې که اوربند ومنل شي هم عملي به شي او کنه، ځکه طالب قومندانان په خپلو کې د سولې د خبرو اترو په اړه بیلابیل نظرونه لري. محمد ناطقی چې د افغان حکومت لوري د وسلوالو طالبانو لاستاو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وای، په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاد شو، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقی وویل چې په راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله مند دي چې مقابل لوري به یې ومني. د نوموړي په وینا اوربند به خلک د دې خبرو اترو بریالیتوب ته هیله مند کړي. ناتقی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. طالب ویندویانو په خپل خبر پانو کې تر اوسه په مستقیمه توګه د سولې د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي، خو د کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په پیغام کې خبرې اترې هدف ته د رسیدو لپاره مشروع لار بل شوې و. خاغلی ناطقی د رویټرز خبري اژانس ویلي ټاکل شوې ده چې د خبرو اترو بل پړاو د جولای په 13 نیټه په چین کې ترسره شي.
خو یو پاکستانی امنیتی مقام د پاکستان اکسپریس تریبیون ورځپاڼې ته ویلي دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو دوهم پړاو به په پاکستان کې وي، نه په چین یا قطر کې. دغه پاکستانی چارواکي چې د اکسپریس تریبیون ورځپاڼې په وینا نه یې غوښتل نومې څرګند شي، ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو دوهم پړاو به په چین کې د راتلونکي په اسلام آباد کې د راتلونکي جمعې په ورځ چې د جولای 1 ده ترسره شي. دا په داسې حال کې ده لکه څنګه چې مو په خبر کې واورېدل، په راپور کې واورېدل، د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې دا خبرې به په چین کې وشي. د افغانستان حکومت او په ځانګړي ډول ویل کېږي چې طالبان غوره بولي چې د سولې بل پړاو خبرې له پاکستانه د باندې په یو بل هیواد کې وي. د پاکستان امنیتي چارواکي دا هم ویلي چې د خبرو دوهم پړاو به د راتلونکي جمعې په ورځ وي. ورځپاڼه زیاتوي د طالبانو د مشرتابه شورا یو غړي ورته ویلي چې د دوی مشان اوس په دې مشوره کوي چې دا ځل خبرو ته د خپل شورا مهم غړي واستوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بدخشان ولایت شورا رئیس وایي چې د دې ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو 180 تنه امنیتي ځواکونه ژوند نیولې دي. عبدالله ناجی نظری ازادي راډیو ته وویل چې 180 ملي سرحدي او سیمه ایز پولیس د وردوج ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې له 4 ورځې محاصره وروسته د سیمې د اوسیدونکو په منځګړتوب د دولت وسلوالو مخالفانو ته تسلیم کړی شول. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبريال اجمل آریان پراپور کې وبري.
د بدخشان ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سرتیری د وردوج ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې له څو ورځو راهیسې محاصره و. نظری زیاتوي چې سرتیرو ته په وخت سره کومکي ځواکونه ونه رسېدل چې بالاخره دغه سرتیری د سیمې خلکو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. د وردوج ولسوالۍ د تیرګران قرارګاه له څلور ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې وه او په دې بیس کې 130 تن افغان سرتیري په شمول د ملي پولیس، سرحدي پولیس او سیمه ییز پولیس اوسېدل چې د وسلوالو طالبانو لخوا ژوندي نیول شوي دي. نوموړي د دغو اسیر شوو سرتیرو د برخلیک په اړه اندېښنه وښودله. هغه وایي چې دغه شمېر افغان سرتیرو هغو طالبانو ته تسلیم شوي دي چې پکې د بهرنیو جنګیالیو شمېر زیات دی. علت دا و چې دغه سرتیری له څو ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې وو او په وخت سره دوی ته کومکي ځواکونه ونه رسېدل. امیدواره یو چې دغه سرتیری ژوندي آزاد شي، خو څه نشو ویلی ځکه له طالبانو سره زیات شمېر خارجي جنګیالي دي، ځکه خارجي تروریستان هر کار کوي. څو میاشتې وړاندې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر سرتیری د طالبانو لخوا اسیران شوي وو او بیا وروسته یې سرونه ورڅخه غوڅ کړي وو. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه چې دا مهال د بدخشان په څلورو ولسوالیو لکه بهارک، جرم، شهدا او وردوج کې وضعیت ډیر خراب دی. که په وخت سره توجه ونه شي نو ګوندې یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدلو په دې اړه د بدخشان ولایت د امنیتي چارواکو نظر ترلاسه کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید ژر تر ژره ډیورنډ کرښې ته په نږدې سیمو د توغندیو ویشتل بند کړي. ویل شوي چې په وروستیو څو میاشتو کې پاکستان د کونړ ولایت په څو ولسوالیو څه باندې 400 توغندي ویشتلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو سرغړونې د پاکستان په زیان دي. د دې موضوع په اړه د اسدالله لودین راپور واورئ.
پاکستان کله وی خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابره کړي، خو بل لور ته بیا د هیواد پاوز ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ او ننګرهار په پرتو سیمو د توغندیو ویشتل بیا پیل کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د پاکستان د پاوز د عمل غندي او د ژر تر ژره بندولو غوښتنه کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې حکومت له سیاسي لارو هم د دې حملو د مخنیوي هڅه پیل کړي دي. دا یو د پاکستان د پاوز دا اقدام چې پر افغانستان توغندی راولي تل مونږ غندلی دی. مونږ د دې غوښتونکو یو چې ژر تر ژره باید دا حمله ودرېږي. حکومت به بیا هم له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي څو دا توغندي چې ملکیانو ته تلفات او زیان اړوي ودرول شي. د پاکستان لخوا د کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا په یو شمېر سیمو څو پر لپسې کلونه توغندي وویشتل شول، خو د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو سره د توغندي د څو میاشتو لپاره ودرول شول. خو د کونړ چارواکي وایي د تېرې څلور میاشتې راهیسې بیا د توغندیو ویشتل پیل شوي او تر اوسه یې څلور ملکیان وژلي دي. د کونړ یوې موثقې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یاده موده کې د کونړ په سرکانو، دانګام، شیګل او ناړې ولسوالیو باندې 415 توغندي راغلي دي. د توغندیو له راویشتو سربیره د پاکستان پاوز د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو جوړول هم پیل کړي دي چې د سرحدي پولیسو د چارواکو په وینا لا هم پر دې تاسیساتو وقفهیي کار روان دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری بیا وایي چې دا ډول سرحدي سرغړونې د پاکستان په زیان دي او زیاتوي چې افغان ځواکونه یې د مخنیوي وړتیا هم لري.
منګ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتی متر خاوره یا ونیسی او یا پاری کې تای صاحب جوړ کی. په هر توان باندې، په هر قدرت باندې چې موږ د غي مخنیوي کوو. کچېری پاکستان دا کار کوي، زه تاسو ویل شم چې دا د غوی په ګټه نه ده. چې د غوی په ګټه دی، هغه دا دی چې د افغانستان سره په سوله کې ژوند وکړي.
د چارو څېړونکي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط حساس پړاو ته رسیدلي او په کار ده چې هر ستونزې ته په همغږۍ او تفاهم سره سیاسي حل لار پیدا کړي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د هیواد په 9 ولایتونو کې د شری ضد واکسین کمپاین پیلوي. په دې اړه هم راپور لرو خو مخکې تر دې د هند له لوري د افغانستان سره د بسونو د مرستې په باب راپور. هند وایي چې له افغانستان سره د زرو بسونو مرسته کوي. خو هند ځینې شرطونه میشیدي، هند له افغانستان غوښتي چې د دغو بسونو لپاره سم تمځای او د غرض د ترمیم لپاره امکانات برابر کړي. په دې اړه راپور ووري.
په داسې حال کې چې لکلون راهیسې د افغانستان په لویو ښارونو کې خلک د ښاري ملي بسونو له کمښت څخه شکایت کوي، د ترانسپورت وزارت وایي په نږدې راتلونکي به دغه ستونزه هواره سي. دغه وزارت وایي چې له هندوستان څخه د زور ارادو ټاټا ښاري ملي بسونو د واردولو هڅه ادامه لري او په دې اړه یې د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې کړي دي. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې هندوستان د دغو بسونو د ورکول په مقابل کې افغانستان ته یو لړ شرایط هم وړاندې کړي چې هغه بسونو ته مشخص تمځایونه، ترمیم ته د زمینه برابرول او یو شمیر نور اړوند مسایل دي. د وزارت ویان حکمت الله قوانچوای چې په همدې هدف د یک شنبه په ورځ یو هندي پلاوی دغه بسونو د ساتلو لپاره افغانستان ته سفر کوي او په دې اړه به د ترانسپورت له وزیر سره خبري وکړي.
د ترانسپورت وزیر تیرونی د هندستان له سفیر سره په همدې اړه ولیدل. نن هم د هندستان یو تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي، هغه ټول وضعیت سیړي، روسه تر هغه چې دا خو سیړل شي د دواړو هیوادونو د استادو ترمنځ خبرې کیږي چې دغه تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي، د هغه د زورو مرسته شوی او بسونو لپاره د معیاري ورکشاپونو، پارکینګونو او نورو برخو کې آسانتیا رامنځته کوي.
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ معاش اخلي، خو 2000 افغانۍ کارت د تګ راتګ پر مهال په کرایو کې مصرفیږي. اوس مهال په کابل ښار کې پولیسګونو دولتي ښاري ملي بسونه فعالیت کوي چې په دې وروستیو کې و خصوصي سکتور هم خپل فعالیت پیل کړی دی. خو کابل ښاریان وایي چې د خصوصي سکتور او دولتي بسونو لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه ډول د میلیونونو خلکو ستونزې نسی حلولای. کابل ته د هند لخوا د ملي بسونو ورکول موضوع له ډیره وخت یادېږي. د ښار سړکونو او ګڼګونی ته پکتو فکر نه کیږي چې ژر د کابل ښاروالۍ د هند د بسونو شرایط پوره کړي. د اقتصادي چارو کارپو او د سوداګرۍ په خوانی وزیر امین فرهنګ وایي هند هم مخکې له افغانستان سره د ملي بسونو مرسته کړې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده.
ټاټا بسونو په هندوستان او نورو صادرونکو هیوادونو کې ډیره ښه نتیجه ورکړې ده او هم یې تخنیک او ټکنالوژي په اسانه لاسته راوړل کیږي. د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډیر ښه تمامیږي. د ټاټا بسونو خو موږ ښه ساتنه ونه کړه چې را موړل د کسانو په لاس مو ورکړل شي، ولایتونو ته ورکړل شول، وزارتخانو ته ورکړل شول، داسې موټر چلوونکو ته ورکړل شول چې په ډیر لږ وخت کې ټوټه ټوټه کړل.
هند، کوریا او پاکستان تیر کلونه له افغانستان سره د ښاري ملي بسونو مرسته کړې، خو دغه بسونه د بې احتیاطۍ، د هغوی د ترمیم لپاره د منظمو ورکشاپونو د نشتوالي له امله له کاره ولوېدل. ټاکل سوی په همدې منځ کې له هندوستان څخه راتلونکی پلاوی له افغان چارواکو سره د زړو بسونو د ترمیم په اړه هم خبرې وکړې. د اقتصادي چارو کارپوهانو په اند که چیرې هند په دې برخه کې خپل مرستې ادامه ورکړي، له یوې خوا به افغانستان لپاره ګټورې تمامې سي او ورسره سم په ښارونو کې د دودونو مخه هم ونیول سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس زموږ شخل آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د ماښام له 8 بجو وروسته په همدغه سپود امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. اوس په هم له اسدالله لودین وورو چې د کابل نننې ورسپانو څلیکلي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره له طالبانو سره د سورې د خبرو دویم احتمالي پړاو او د دې خبرو په اړه سپارښتنه او اندېښنو ته ځانګړي کړې دي. سرنوشت خپلواکی ورسپانه په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړي چې په دویم پړاو خبرو کې څه باید بدل شي. په سرمقاله کې راغلي چې تر اوسه د دویم پړاو خبرو اترو ځای نه دی مشخص شوی، خو ویل شوی خداده چې طالبان په دې خبرو کې خپل استازي مشخص کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا ځل باید افغان حکومت او طالبان په خپلو کې اوربند تغاړه کیږي او یو د بل په وړاندې له جګړو لاس واخلي. د ورسپانه په باور د سولې تر لاسه کول یو لوی پرمختګ دی او افغان حکومت ته پکار ده چې د طالبانو یو شمېر شرطونه ډیر جدي ونه نیسي. اصلاحات ورسپانه بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي: له طالبانو سره سوله او د افغانستان او پاکستان اړیکه. په مطلب کې راغلی چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لټنګښت ویره لري او په هیګي چې د سولې په صورت کې د کابل او نوې ډیلی اړیکې پیاوړې کیږي او د پښتنو پر سر په خوانی شخړه بیا راپورته کیږي. په مطلب کې راغلی چې د ملي شورا پر ودانۍ روسي حمله په پاکستان کې پلان شوې و او د افغانستان ملي امنیت هم دغه حمله پړه پر پاکستان واچوله. د سولې خبرې او د دې خبرو سیاسي عواقب دا بیا د چراغ نه دولتي ورسپانې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی چې طالبانو د لومړي پړاو خبرو اترو په اړه محتاطانه غبرګون وښود او وی ویل چې د دوی سیاسي دفتر صلاحیت لري چې خبرې وکړي او یا یې هم ودروي. سرمقاله لیکونکي ویلي که د طالبانو پلاوی په هر هدف او نظر د سولې خبرو کې برخه اخلي باید نظر ته یې درناوی وشي او ښه ګټه ترې پورته شي. د ورځپاڼې په باور د سولې په خبرو کې د چین او امریکا رول یوازې په څارنه پورې نه دی محدود، ځکه دا دواړه هیوادونه له پاکستان سره چې د طالبانو کوربه دی ښې اړیکې لري. او په پای کې ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې خبرې له اندېښنو سره ملې دي. په مطلب کې راغلي چې دویم ځل خبرې به په چین کې کیږي او دواړه لوري به یو بل ته د خپلو غوښتنو لستونه هم سپاري. د مطلب لیکوال ویلي افغان چارواکي باید د سولې په خبرو کې طالبانو ته سرې کرښې وښیي او طالبان هم باید داسې غوښتنې مطرح نه کړي چې د حکومت له واسې پورته وي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هیواد په 9 ولایتونو کې د شری پر ضد واکسین پیل کړ. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغه شپږوزنی کمپاین په موده کې به د 5 کلونو څخه ټیټ 5.5 میلیونه ماشومان واکسین شي. یوسف خان زادران په راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان او نړۍ کې د شری له ناروغیو څخه د مړینې کچه کمه شوې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په راتلونکو کلونو کې به د دغې ناروغۍ د بشپړ له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د دې وزارت چارواکي چې د شنبې په ورځ یې د شری ناروغۍ په ضد شپږ ورځنۍ د واکسین کمپاین پیل کړ وایي د دغه واکسین له لارې به د 9 میاشتو څخه تر 5 کلونو پورې شاوخوا 5.5 میلیونه ماشومانو ته واکسین تطبیق شي. د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د کمپاین د پرانیستې په غونډه کې رسنیو ته وویل سږ کال غیر نورمال دولس د شری ناروغۍ پیښې ثبت شوي او له دې سره دغه وزارت د مخنیوي فعالیتونه ډیروي.
د عامې روغتیا وزارت دې ته ژمن دی چې د ناروغۍ د بشپړې له منځه وړنې لپاره په راتلونکي کلونو کې د شری واکسین لومړی او دوهم دوز د پوشش کچه 95% ته ورسوي. د دې کمپاین موخه د شری د یو دوز واکسین تطبیق د 15.5 میلیونه د 9 میاشتو څخه تر 5 کلونو ماشومانو لپاره ده.
ښاغلی نعیم وایي په قندهار، خوست او هلمند کې دا کمپاین لا د مخه کړی او په 2 نورو ولایتونو بادغیس او نورستان کې د ځینو ستونزو له امله اوس وخت دا واکسین نشي تطبیقولی. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې پیښیدونکي د شری ناروغیو او یا له دې امله د مړینې دقیق ارقام نه لري، خو وایي د 13 کلونو په پرتله یې اندازه خورا کمه شوې ده. په داس سال کې چې په افغانستان کې په 2006، 2009 او 2012 میلادي کلونو کې هم ورته د شری ضد داسې کمپاینونه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي افغانستان په دغه برخه کې تدریجي پرمختګ کړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې استازي سوپریا وایي چې هیله لري تر 5 نورو کلونو پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ په بشپړ ډول کنټرول شي.
موږ 2006 میلادي کال هدف ټاکو چې د شری ناروغۍ کنټرول پیدا کړي. افغانستان په تیرو 16 لسیزو کې د دې ناروغۍ څخه ډېر ځورېدلی، خو اوس یې تدریجي پرمختګ کړی چې د شری پر ضد ضروري و. موږ بیا ټینګار کوو چې افغانستان په نړیوالو مرستو سره په تدریجي ډول دغه او د ګذر ناروغۍ راکمې کړي تر دې چې د دغو ناروغیو څخه یو خالي هیواد ولرو.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچې صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ او په تیره بیا آسیا او افریقا کې د 10 میلیونو څخه ډیر وګړي د شری په ناروغۍ اخته او هر ورځ شاوخوا 330 ماشومان د دغې ناروغۍ له کبله مړه کیږي. ډاکټران وایي د شری ناروغۍ 2 مرحلې لري چې لومړی ناروغ ته ولګي پیدا کیږي، ستونه یې درد کوي، سترګې یې سرې اوړي، تبه کوي، وروسته یې پر وجود سرې او نسواري رنګه دانې راخیږي. دوی وایي د شری په وړاندې د واکسین تطبیق ضروري دی او واکسین شوي ماشومان په شری ژر نه اخته کیږي. ډاکټران وایي که واکسین شوي ماشومان بیا هم په شری اخته شي خطر یې لږ وي او کله هم د مرګ له ګواښ سره نه مخ کیږي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه د کندهار ولایت شاشنواری خبر کوم. ناولس مشر اشرف غنی ته دا پیغام دی چې دا مټر ګاټان ولې د ازمر له دا جوړې کول سوالي چې پام کړی دی. ایا په شاهر کې بند کړی وای دلته ډېر مشکلات سخت دي. بلې، السلام علیکم، زه عزت الله دلاور دروازګان ولای چرچنو د ولسوالۍ خبره کوم. ما ولسمشر اشرف غني ته پیغام دغه دی چې دا زموږ د چرچنو لارې د میاشت کېږي تقریبا تړل شوي دي، او زما دا پیغام دی ته چې دا ولې نه لیکېږي. حکومت خپل په ساحه کې بندي کړي، طالب خپل په ساحه کې بندي کړي دي. السلام علیکم، زه دروازګان ولایت څخه نقیب الله جان خبرې کوم. موږ دغه ایله د اشرف غني ساسه چې ورور ځان پر موږ دا درې میاشتې کېږي چې لارې بندې دي. پر موږ که د حکومت په سایه کې خو حکومت بندې کړي، که د طالب په سایه کې خو نو طالب لارې بندې کړي. خو نو زموږ دا یل چې موږ خپل مریض متر لا خو بانه ده، موږ خپل مریض پر غوره باندې په شا اړوو.
دا هم ستاسو هغه پیغامونه وو چې په 0200 او 301 ټلیفون شمیرې مو ثبت کړي وو. کولی شئ چې په 0200 او 301 باندې پیغامونه ثبت کړي. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی وو. 10:30 دی. سید کمال شاه عارف د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د بدخشان په وردګ ولسوالۍ کې 180 تنه افغان سرتیری د وسلوال مخالفین لخوا ژوند نیول شوی دی. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیم خبرو اترو پر راتلونکو دور کې به د اوربند پر مسته کې دوه چنګار وکړي. د بغلان په ډنډغوري ولسوالۍ کې یو شمیر ملکیان د ناصرګند وسلوال لخوا برمته شوی دی. د امو سیند د سپندکېدو له امله د جوزجان د قرقین او خومآب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځای شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباری کوي، ملکیانو ته د مرستو د رسیدو لپاره 15 ورځنۍ اوربند اعلان کړ. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباعو ته د ایران د سفر په اړه په خپل مشوره کې نرم والی راوست. عراقی چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو هاوس کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې و، دوه ځان وژونکو چاودنو لښت لږ 12 کسان وژلې. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د اکتوبر په 28 نیټه د لیبیا په بنغازی کې د حملې په اړه د سیړنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي.
لاند خبرونه مول اصلي رادیو اوریدل. د اصلي رادیو دروان خبرونه په دوام کې په راپورونو سربېره دوه 19 پروګرامونه هم لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د بودیجې د کموالي لکبله سش کال نشي کولای چې چاته دولتي بورس ورکړي. په دې اړه ناجیه صاحبه راپور لري.
د لوړ زده کړو وزارت ویان صفی الله جللزی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د مالی وزارت د بودیجې د کمښت لامل دوی ته پیسې ځنګړي نکړي سو افغان محصلین بهر ته ولېږي.
بودیجې کې قرار بود از وزارت مالیه گرفته شوه برای
کومه بودیجې چې ټاکل شي و د مالی وزارت څخه تر لاسه شي او برسونو ته ځنګړي شي. په خوښنۍ سره چې دا بودیجې نه ده ځنګړي شوی، اوس په 1994 کال کې مونږ د دولتي بورس په نوم د مالی وزارت د بودیجې د کسر لوجه مونږ ونه شو کولای چې دا پروګرام تنظیم کړو. پراتلون کې که هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړو.
خو افغان محصلین له حکومت غواړي چې د محصلینو د بورسونو لپاره بودیجه ځنګړې کړي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې پرتی ستونزې هم هواري کړي. دوی وایي کله چې بودیجه و بیا هم هغه محصلین بهر ته لګل کېدل چې په وزارت کې اړیکې درلودي.
عبدالمتین انجینری پونځای محصول ما هغه چې پیسې و بودیجه و چیرې محصلین ولېګل هغه کسان نه ټوک چې واسطه درلو.
جاوید احمد شیرزه مو بودیجه په دې باره کې هیڅ څاړخ نه لري ځکه کمل کیچي هغه خپل فاونډیشن لري.
برسونه یو سیاسي معاملې ده سو چارواکو په مابین کې معاملې کیږي دا ټول بهاني دي.
خو د مالی وزارت وایي د لوړو زده کړو وزارت څخه غوښتي چې بهر ته د محصلینو د لیګل مسله باید تحلیل او د یوې طرحې لاري دوی ته وړاندې کړي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته وویل ک چیرې د لوړو زده کړو وزارت د حکومت قناعت ترلاسه کړي په هغه صورت کې به په دې اړه د حل لاري چاري ولټوي.
لوړو زده کړو وزارت یاد مسله په یو جامع طرحه کې راوخلی، ګټه وسېړي، تحلیل کړي افغان حکومت ته قناعت ورکړي چې مثلا د محصلینو لیګل زموږ لپاره ګټور تمامېږي. که چېرې حکومت ورسره ومنله د مالیې وزارت بیا په هغه صورت کې کولی شي د دوی لپاره د حل یوه لاره پیدا کړي او یا د ستونزه حل کړي.
خو ښاغلی عبدالرحیمزی وویل هغه محصلین چې اوس مهال په دغو هیوادونو کې په زده کړو بوخت دي وزارت ورته تقریبا 15 میلیون امریکایي ډالر لري او د هغوی په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. دا مهال د نړۍ په سلویښتو هیوادونو کې افغان محصلین په زده کړو بوخت دي چې ډیره برخه یې په هند کې ده.
د ژوند رنگونه
د ما نوم اجی ګلاسان ده او زه په دغه شهروالي کې موټروان یم.
څومره کاله کېږي موټروان
یې؟ یاره د ما شپږویشت کاله کېږي زه موټروان یم.
شپږویشت کاله دي چې موټروانی کړې ده، څه ستونزې دې لیدلې په دې موټروانۍ کې؟
یاره ستونزې خو ما دې شهروالي کې لا تر اوسه نه دي لیدلې.
موټر رو کله رابندي او دا شان
رابندي خو ډېره ده په هره چرایي کې نیم ساعت لس دقیقې دغه شي هغه ده رابندي ده.
ماش دې څومره دی؟
ماش مې یاره کېږي له اضافه کاري سره یو لس زره روپۍ کېږي.
په دغه لس زره افغانو باندې دې د کور ګزاره کېږي؟
نه، د کور ګزاره مې نه کېږي.
نو بیا څه کوئ؟
بیا خو مجبور دي، به یو زوی به سړی لري او ورسره اوړي به هغه ده د چې نه ده په دې ماش باندې ګزاره وشي نور عاید به وي.
تا ویلی چې زه لس زره افغانۍ معاش لرم، دا خو ډېر کم معاش دی. حکومت نه ستا غوښتنه څه ده؟ تا خو دغه نوی حکومت راغی، هر څوک هیلې لري زه کې چېره معاش به مې جیک شي، معاش به مې یو څه پورته شي، امکانات به زیات شي، دا هیله دې وپه زړه کې که نه؟
یاره د ما خو داسې چلو چې دغه زه چې ګورم اوس خلک هغه وچې جوړي ته میران دي.
ولې؟
په دې چې په دې معاش یې ګزارم نه کېږي. زما اوس فعلاً شپږ زره روپۍ معاش ده، هغه اضافه کاري خو داسې نه راکوي چې له معاش سره یو ځای راکړي. شپږ زره روپۍ معاش راکوي، وروره اضافه کاري بیا شل ورځې بعد بیا هغه راکوي. دا داسې کېږي چې ورو هغه ده هغه معاش اضافه کاري چې یو ځای راکړي هغه بیا ګزاره کوي چې لس ورځې بعد معاش راکړي او شل ورځې بعد هغه راکړي. اضافه کاری بیا ګزاره نه کېږي په دې باندې.
حکومت نه ستا غوښتنه څه ده؟
حکومت مې دا غوښتنه ده چې وروره هغه وکړي، خلکو ته معاشونه دی کړي، ارامي مونږ ارامي غواړو. چې ارامي نه وي وروره جنګونه دي وروره حال و حوز اوس هغه دغه اتحاري نه دي. دا اتحاري د خلک وروره چې یو اتحاري وشي ټول خلک منډې وي تښتي.
مخکخی خزی
احمد شیباریم، السلام علیکم. د مخکخ شوشو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین ګله چیړې را سره ده. دا د پکتیکا ده، همي د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، همي مالی می کړی ده او اوس په کابل کې قابلیت لولي.
د پکتیکا ولایت خلک چې دي د مشکلاتو سره مخامخ دي. په هغه ځای کې د ښځو لپاره صحي کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکترانه نشته. او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللې وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چګوده وه، د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې دې خلکو دپاره باید ښځینه ډاکتران موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، د ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی او نه هم نورې داسې صحي اسانتیاوې شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل، او هم هغه د زما د پلار تشویق و. هغه هم دا ارزو درلودله کاش کې زمونږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچا ډاکټر وای چې د دې خصو سره غلمړنۍ مرسته کولای شوای.
سیمین کولی تاسو تشریح کړئ چې ولې مقابلګی ته مخه کړی ده، لیکن دغه شرایط د قابلګی د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي، ځکه چې ازادي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګی نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې د سي قابلګی ولولې؟
چون زات د خپل وطن دغه مشکلات چې معمول دي، د اقتصادي مشکلات مدرلودل او یتما یتي مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشوالي لامل مو نه شو کولای چې په خپل وطن کې ووسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا څلور کاله ما د قندهار په ملي رادیو تلویزیون کې د خبريال په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مسخره چې په خپل وطن کې ووسیږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله، یعنې د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې راسره و چې زه باید دا قابلګي ووایم یو څه زده کړم، نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډیره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته مساعد دي، لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کوم رشته پیدا کړي هغه تر اخیره پورې تعقیبوي. تاسو څنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړو بیا مقابله کیته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو د څه احساس وکړي د خپل سیمه خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هر سیمه کې چې سړی وسیږي د هغه سیمه شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن لري و ما د خپل وطن سره مې هغه وخت کوم مرسته نه شو کولای، نو په قندهار کې اوسېدلم، نو په هغه ځای کې هم د ملي رادیو تلویزیون کې کومه خزینه نه حاضرېدله، یعنی کومه خزینه د راډیو او تلویزیون لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای راغلی وای، یا هم د ښځو مشکلات یو چا اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما څلور پنځه کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم رواج باندې بلاده شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کډه کړه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلان مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره، او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دوی دپاره موږ باید پیش قدم واوسو تر څو لاره هواره شي نور ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولای شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي، او د دوی حقوق مې غوښتل. ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې دوه ځل نشر کېده، په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مخته بیوله، او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل، ځینې مجالس به چې جوړېدل، د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه، او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوي وې، نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې، او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه وو په منځ کې کار کوي او په دغه سي ټولنه کې، لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې، او هلته نور انجونې او ښځې ته حاضر نه وي په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څنګه دا تجربه درته سخت نه و په دغه سي محیط کې؟
ډیره سخت و، ډیره سخت و.
نو پښتنه دا د سي څنګه آسان شو؟
په دې برخه کې مې مخکې هم ذکر کړی و، او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنی ستاسو په باور باندې جرأت انجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بله، که چیرې زموږ خوندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني، او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي، او وګړي د احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن لپاره یو څه کار وکړي، د خپل ښځینه خواندې لپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي، د هغوی لپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولای شي په هر برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې چړې، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه سره واخیسته.
او مننه تاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړو تر څو د خپل ځله خبرې په دې راډیو لاره د خواندې سره شریکې کړو.
شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې ننګرهار ته ځو او د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د بودایانو د وخت لرغونی هستوپی درپیژنو. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د بودایانو لرغونی معبدونه، هستوپی، د بهر آباد سمڅی، چارباغ صفا، د بابر تخت، راهی کلان، د شاه فیض الله آغا مزار، نجم الدین اخونزاده، د غوچکو معبدونه، د درونټی معبدونه او داسې نور تاریخي آثار موجود دي. په نننۍ خبرونه کې به د سره رود تاریخي استوپو له تاریخ او ارزښت ته خبر شي. راځي چې فرشتي مرسل ته وښو.
کله چې د لغمان ځمکه پای ته رسېنو د ننګرهار لومړی ولسوالۍ سره رود راځي. د درونټې له اوږد تونل شاوخوا یو کیلومتر د جلال آباد ښار په طرف سفر کوو او د عمومي سړک ښي لور ته په 2 کیلومتر کې د بودایانو د وخت لرغونی آثار تر سترګو کیږي. که څه هم دا آثار زیات دي، خو موږ غواړو چې له هستوپو مو خبر کړو. هستوپی هغه برجونو ته وایي چې د بودایانو د وخت حاکمې طبقې د خپل ښار لپاره پیری درولې او ټول ښار به له همدغه ځایه کنټرولېده. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د بودایانو د وخت استوپی چې شاوخوا 2.5 زره کلن تاریخي شالید لري موجود دي. استوپی ګرد برجونه دي چې د بودایانو په وخت کې به پکې پیری ترسره کېدلې. له یادو لوړو ځایونو څخه ټول ښار کنټرولېده. څوکیدارانو به په خپل منځ کې په شپېلۍ وهلو سره ارتباط لري. د ننګرهار د عالي دارالمعلمین د پښتو څانګې استاد زیل رحمان حسرت سره چې د همدغې سیمې اصلي استوګن دی، زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې چې د اوریدلو بلنه درکو.
استوپی د هیواد مختلفو تاریخي دورو پورې تړاو لري. داسې استوپی هم په کېشته چې هغه د هخامنشیانو د تاریخي دورې پورې تړاو لري. داسې استوپی په کېشته چې هغه د زردشتیانو تاریخي دورې پورې تړاو لري. د دغو استوپو د جغرافي موقع تک سړی فکر وکړي دا اصلاً د ځینو امنیتي پوستو په څیر جوړ شوي دي او هغه ځای کې موقعیت لري. په 1900 کودتا او شوروي کودتا وروسته دې استوپو ته داسې یو نظر وشو چې ګواکې په دې کې انګریزانو خپل قیمتي مالونه ځای پر ځای کړي. که څه هم دا د انګریزانو زمانې ډېر وړاندې زمارو پورې تړاو لري، خو په دې استوپو یې له کار وکړ. د شپې لوري به د استوپي کیندلې که څه هم څه یې پکې پیدا نه کړل، ځکه دا استوپي داسې وړې استوپي نه دي چې دا په یو ورځ یو هفته یا یوه میاشت دا وکیندل شي. دا په میاشتو میاشتو په ماشینونو دانه کیندل کیږي، ځکه دغه وجود یې ډېر لوی دی.
ټولې څومره استوپي هلته موجود دي؟
داسې دقیقه نه شو ویلی، خو تر لسو ډېرې دي. په دې لاسو کې درې به دغه سي استوپی وي چې دا لران ته تخکار شي. دا استوپی نور ټولې سي غونډې په توګه پاتې دي، امانه یې هغه جوړښت پاتې دی او نه هم څوک یې پیژندل شي. دا استوپی دي یعنی وران شوي دي، خلکو پکې کار کړی، په توپونه یې ویشت دي. اساس انقلاب کې ټوټې خراب شي.
هلته د اطلاعاتو فرهنګ ریاست کوم کار کړی؟
اطلاعاتو فرهنګ ریاست استن د دې د ساتنې لپاره، د دې د بیا رغونې لپاره دغه امکانات نه لري. د دې پوښتنه مونږ کړې ده، ځینې استوپی په دې ځایونو کې دي چې اطلاعاتو فرهنګ ریاست استن لاسرسی نه لري. چې کله لاسرسی ورته نه لري، نو هغوی د بیا رغونې لپاره څه وکړي؟ دا استوپی په اوس په غرو کې په دې ځایونو کې پرتې دي چې لکه شاهي قلعه، شمشاپور، ساکانو کې چې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی. دوی د دې لپاره زړه نه کوي چې هلته لاړ شو. د تا ورغی
هلته څمڅې موجود دي، دغه د څمڅو لرغونتوب تر کومه رسېږي؟
د څمڅو د دغه استوپو لرغونتوب یو دی. یعنی د څمڅې چې په کومه زمانه کې جوړې شوې دي، تقریبا هماغه زمانو کې د استوپي جوړې شوې دي. د استوپو د دې لرغونتیا یو ده. دا استوپی چې دا د امنیتي پوستو په توګه لدین استفاده کړه، اما دا څمڅې چې د هستوګن ځایونو په توګه لدین استفاده کړه. په دې څمڅو کې زه ورنوتم، دا کوټې دي، حویلې دي. یعنی دا ژوند چې مو تاسې کوو دا
داغی سره لګ توپید لري اما دغه رقم ته استوګن ځایونه چې موږ جوړ کړی دي عین استوګزینو په دې څوسو کې دي
دغه تاریخي آثار د ساتنې لپاره ستاسو پیغام څه دی فرهنګي بنسټونو ته مطلب فرهنګ گزارت
په نور هیوادونو کې کته څو ګوري تاریخي خلاګان یا تاریخي عبادت دغه بل لغونتوب نه لکه زموږ په افغانستان کې دغه اساسوپیا د څمسې لغونتوب لري خپل تاغه لګ لغونتوب چې لري له هغه نه دغه یو لغونی اساس جوړ کړی چې ټیکټ ورته لګولې ده په ټیکټ خلک ول نه وزي له هغه نه خمر عاقبت کړی ده خبر لغونی ورته کړی ده که زموږ په افغانستان کې اطلاعات فرهنګ وزارت دی تاریخي عبادت ته پته دغه څمسې دغه اساسوپ ته نه یوه د پنیرار کې بلکې په ټول هیواد کې دغه رقم ته پاګوا چور دی پیو کې د څمسې دی چې د ګرځندویانو لپاره یو تفریح او ځای جوړ کی د دې استوپونه هم ودی راغی دا د تفریح ځایونو په توګه ترې استفاده وکي بشکه چې دا ساتل کیږي مو ترڅنګ یو اقتصادي دغه سرچینه هم ګرځي د موږ د دولت لپاره
زموږ همکار محبوب شاه محبوب د کابل پوهنتون له استاد او چیرونکی پوهندوی لال پاچا از مون سره یو ځای د سر رود ولسوالۍ یو شمیر استوپو لیدنه کړي حالت په سیمه کې د یو غونډې پر سر دی ویلرغونی استوپی نیمورانه شوی ته نخکاری استاد از من وایي کته ام استوپی وس ډیر تخریب شوی خو د زینو نسبتا جوړو هستو پول بلولای شاوخه 15 متر او دایره رقمي شکل لري چې بر به هم 10 متر تر رسیدي
د غونډې باندې انده اساس استوپی برجونه جوړول دا څلور دانی ممکن یو یې اخو د بلم وی یو یې لاندې وی بل دې زینې دا سیمه چې کنده کنټرولولې یاندا د تمدن یو ځمکه وکنه خار غوندې وو نو بیا دوی دغه پاچاهي چې وه دیز نه بیا غیز د خبر ورکو د غیز نه بیا بل ځای د خبر ورکو او د پاس دی دغه کې پروژونو کې به خلک ناست ترنګ به ورسره وغه بیا غږو نو دا بیا ورو ورو په مرور د وخت باندې دغه شاتن جوړ شوی دی نو
تقریبا څومره کاله به کېږي
یا دا چې کم کېږي 2500 کاله کېږي دا په دې استوپو 2500 شاوخوا کاله کېږي در زردشت او د بودا د وخت استوپی دي
مصطفی شاه
اسلامي تمدن نوبران دي اوس نداري پور نه خبر وکړي شاوخه غصبته دي لاندې وسوګر او د تسو تا ویدنه
د ښاغلی ازمن په خبره چې استوپی د بودایانو او زردشتیانو په وخت کې دلته جوړی شوی وي چې د وخت حاکمه طبقه به ولس او خپل منځ کې د دغه استوپو په وسیله یو بل ته پیغام رسوي د استوپو په منځ کې یو بل غونډې هم موجوده ده استاد ازمن وایي چې دلته د بودایانو خار وو او په ډیرو لرغونو زمانو کې په دې خاطر چې د تاریخي خار پټ وساتل شي خاورې پرې اړول شوې دي او کل نوران د تری یو شمیر تاریخي توکي هم ترلاسه شوې دي
ای غستوفی برجونه او همدارنګه کوم تاریخي مزيونه او عبادت زيونه ورتونون دا وساتل شي نو هغه په دې باندې خاورې واړولې په دې خاورې واړول چې دا ژوندې پاتې شو منځلار نشي بیا په مرور د وخت باندې خلکو کیندنې بګی کړی دي کنه دلته خار تیر شوی دی د دې غونډې تاسو ګوري دا که چې تاسو فني شکل باندې کیندل شوی او خاورې درې شوی وي دلته هغه کوم داستوګنې کوټې چې دي د عبادت زيونه چې دي هغه بیل بیل ښکارا کېده هغه بوتان هم پکې موجود وي ولې متاسفانه چې دا جنگونو په ټولو کې دا نور وختونه دي ګډوډې او کې انارشیو کې دا اوس چې کندر پراته ده دا چې شی ویډیو هغه غیر فني شکل باندې وي شی ویډیو هغه ټول سیستم چې دا هغه له منځه تللې هغه عبادت زيونه چې دي هغه له منځه تللې دي کومه ته هم دا 2200 شاوخوا راسي ګنو تللې سي
د سیمه یو بل وسنکی عبدالواسی انتظار ویل چې د احمد کرزی د مقته ادارې د رمستکیدو سره سم دوی د شپې په پټه د بودایانو پر پخوانی خار چې تر خاورو لاندې شوی وو کار پیل کړ چې د خاورو له پورته کېدو سره به د پخوانی آثار مات کوي د دوی پلاس ورتلل
څندلته د ساحه د سیورانه او یو لوی انقلاب تر شوی خلکو ترې د مرچو استفاده هم کوله د اباز جان چې ورانشي استاد خو اصلي خبره دا چې په ارزخ باندې سو خبر نه و چې دا باید څومره قیمتي ارزخ لري ځکه لرغون تاریخ دی بس ماشومان براتل دلته به کار کو کله کله چې مونږ هم چاکري راتللو دلته کار کو نو دا زه داسې فکر وکړم کله کله یو خاص شکل درلوده مونږ خپل چې کله کله پکې کار کو نو داسې دیوالونه پکې و چې هغه په ډیر ښه قوي استقامت باندې جوړ شي او په ډیر نقشه جوړ شي هغه بعض کنجونو کې به د چونی آثار هغه هم چې راوس پړ هغه کې به یا د بوت خپاوه یا به داسې نور بعضې اثار هلته وو د بوتانو چې یا به خپې پاتې وي یا به څه نو خو دې کې غیر مسلکي کار شوی ده. نو دا زه اوس هم داسې چې ګورې وران دی خلکو ترې د بعضې هغه دپاره خاورې دپاره د بعضو شیانو ترې استفادې د ګټو دپاره کړي هغه یې ترې وړي او نورې بېرته غورته ولي دي.
بیمارو او ټټنګ دوه هغې سیمې دي چې د بودایانو د وخت لرغوني استوپې پکې موجودې دي. راځئ د همدغې سیمې له سپین ګیرو د استوپې په اړه واورو.
یاره د قریبان په تذکره کې خو قریبان سلو کال ته برابرې نو بس دا ماشومان دي دا واړه پیخې چې څو چا تیږه میږه په کاش هغه تېره وخوې همدغه شی دی یو ګوره کلي کې وو هغه مخامخ د لاکلا کې هلته کې لږ شانې ډوبړې پاتې ده یو دې مخامخ کلي کې یو هغه کچړې سره دی یو دا دی یو کلي خیال کړي هلته مخکې دی
د دې چې موږ پیدا شوي اوس دا همدا شی دی داسې واړو چې مور پیدا شوي سم دا شی تاریخ مونږ څنګه
تا ویل چې زه را پیدا شوم همدا شی دا خو ښه ځمکې زراعتي ځمکې
دا ټول دا ټول زه وختینی ځمکې دي کنه دا پدری ځمکې دي دا هم چې کوم وخت دا شی جوړ شوی دا ځمکې اوسه دي او دا خو دې څه نو اندازه کار نه نو دا تاریخ مونږ هم دلته پریخه دا تاسو ته چې تاسو سره څه پکې وایي.
بلخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس او رنګ سمیم وایي چې په سره رود کې ډیری فرهنګي میراثونه د تخریب له ګواښ سره مخ دي خو زیاتوي چې په دې اړه د وزارت له مقامه رانیولې د ولایت تر کچې خپلې اندېښنې شریکې کړي دي.
میلاد نه وړاندې دوه زره کاله وړاندې خبره ده دا وخت راستوپی دلته پاتې دي د بودیزم او د زردشتي دورونو دا د جوی آفاتو لمخې نه هم متاثره شوي دي په تیرو دغه څلوېښتو کلونو په جګړو کې هم په دې کې غیر قانوني سپړنې شوي دي او صدمه ورته رسېدلې ده دا ټول دونه وخت کې د دې لپاره د غولو کوم کار هم نه شوی. موږ په څو څو ځلې فرهنګ وزارت ته وړاندیزونه کړي دي مګر هم په دې باندې کوم عملي کار نه دی شوی.
ښاغلی سمیم ده هم ویل چې په ټول هیواد کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یوه امنیتي قطعه موجوده ده.
نو د فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د صفر دولس په نومه یوه قطعه ده هغه په هیوادنۍ کچه باندې صفر دولس قطعه کې تراسه پنځه سوه شاوخوا کې عسکر غلری په تشکیلاتو کې شامل دي او دا ځینو ولایتو په اختیار کې ورکړل شوي دي. دغه د صفر دولس قطعه چې هغه هغې جملې نه او هرات دی بامیان ولایت په دې ولایتونو کې د صفر دولس قطعې عسکر شته دی مګر له بده مرغه چې د ملت فرهنګ په وزارت له لوري نه د ننګرهار په تاریخي فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره یو عسکر هم نه دی ورکړل شوی په اختیار کې هلته کله ناکله ځینې زورواکي او د زموږ د فرهنګي میراثونو غاصبان لاسوهنې کوي په زموږ په تاریخي او فرهنګي میراثونو کې.
مینوالو دا هم باید له یاده ونه باسو چې د ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې د هستوپو تر څنګ لسګونه نور تاریخي او لرغوني آثار موجود دي چې موږ یې د بیلګو په ډول د شاه فیض الله اغا تاریخي ګنبدو د بهر آباد سمڅو د بابر تخت او یو شمېر نور یادونه کولی شو. خدای وکړي چې امن راشي تر څو زموږ تاریخي آثار له ګواښه خلاص شي. په همدې هیله نننې خبرونه تمامو. کومو ازادي راډیو ته لیکونه راستول پته مو دادي. په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
پلا په دنیا کې مې پلیس
نشو غم خوار نشو کم سلام نصیحتنا ورتو کلا دا خدای بلار کڑے پلار نشو سہل کار دیکھ رحمان پو زڑا زار شما چی خاطر دا حقی مستی ازار نشو جوبل جوبل جو خوبانو پنی گایم لا تر دینا زیاد غصی گم چی پنایم دس پین مخد تور زلفو لرغبتا منت بار دا هر سفید دا هر سیایم موسیقی